سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د قادر جلالوف تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. فجلبه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټيفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د مې په نوملۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي. دا سرمنشي ویان سټيفن دوجاریک تېر شپه خبري اعلان وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته دي طالبانو ته رسمیت ورکړل شي. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه
On the topic of recognition,
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
دوجاریک وایي د مې په نوملۍ نیټه او دویمې نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي به دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري، خو په خبره یې بحثونه به د بندو دروازو ترشاوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړم ورځ ویلي دا نه پوهېږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. په غزنی کې په دوه او ترافیکي پیښو کې درې تنو ته مرګ شو. بلوختي دا د پنجمې په ورځ د غزنی د امنیت قمندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د غزنی ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په جنګل باغ سیمه کې د دوو موټر سایکل سپرو له یوې ونې سره پاټکر کې په پیښه کې وروري وژل شوې دي او بل ټپي دی. دوی وایي چې یاد وروره د خواجو مری ولسوالۍ د برکت کلی اصلي اوسیدونکي و. خبر پاڼه زیاتوي په بل پیښه کې د څلورمې امنیتي حوزې اړوند اسپندی کلی ته چیرمه یو انجلۍ موټر وهلې او وژل شوې ده. په خبر پاڼه کې د هم راغلي دي چې د پیښو لامل بې احتیاطي ده. دا تورخم په فغره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن لپاره درې مورس هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې او مسؤل اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د پنځو کسانو مړی راایستل شوی دي. د چارواکو په خبره د اپریل په اتلسم پیشنمي مهال د کمر نړیدو په بیخه کې شپږ تنه وژل شوي او اته تنه نور ژوبل دي. د لوړګي حکومتي ادارې مشر رشاد مومند هم ویلي دي چې تر لوی و ډبره او خاور لاندې د جسدونو راایستلو لپاره کرینونه او نور ماشینونه په کار اچول شوي دي. په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغان موټر چلوونکي دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو ته بې له پاسپورټ او ویزې تورخم ته پروښتو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د نفت وزیر وای اسلام آباد د پاکستان او روسیې ترمنځ د لاسلیک شوي نوي تړون له مخې په تخفیف باندې د خامو تیلو د پیرلو لومړی سفارش استولی دی. مصدق ملک رویټرز خبري اژانس سپرن ویل چې د روسیې د تیلو یو کښتۍ به د مې په میاشت کې د کراچۍ بندر ته ورسیږي. د مصدق په وینا د دغه تړون له مخې پاکستان یوازې له روسیې څخه خام تیل اخلي او که لومړی تړون له ستونزو پرته ترسره شي نو تمه ده چې دغه واردات به د ورځې سلزله بیلرو ته ورسیږي. او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې دا غونډه به د مې پر څلورمه او پنځمه د هند په ګوا ښار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي. دا په تېرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2018 کال کې د پاکستان د وخت او د بهرنیو چارو وزیر هینا کربانی هند ته سفر کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې دا خبرونه نور مطالب درته لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کېدو ته بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي دي. د دې غبرګونونو جزئیات په وړاندې په راپور کې او څومره د دې امکان شته اوس مهال چې طالبان په رسمیت د نړیوالو لوري وپیژندل شي وړاندې په تحلیل کې درته وایي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په زرهاو ماشومان د خوارزواکۍ سره مخ شوي دي. د چولې پرستیو کې په افغانستان کې ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي او شمیري ولې ورستر بل زیاتېږي. د همدرسه په راپور کې ولرو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د ګډون لپاره هند ته ورځي. دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به هند ته ځي. دا چې علت یې څه ده په دې اړه به هم درته تفصیل په راپور کې ولرو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. نور مختلف هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع له مطرح کېدو وروسته بېلابېل غبرګونونه راپارېدلې دي. وړمورز د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو او نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په همدې موضوع حسیب الله تلاش را سره یو ځای شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې دغه غبرګونونه چې دغه موضوع ته ښکاره شوی دی په ټوله کې کوم سازمانونو او چا ښکاره کړی دی؟ آیا بهرنیان هم پکې شامل دي؟
سلامونه. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد وړمروز په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ، ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پرېکړه ستایلې، خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه خودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنګیدونکي وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغې ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګرې او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمیر خوځښتونه او د بشري حقونو بېلابېلو فعالانو هم دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان میرمنو سره جفا بللې ده. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې ده. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابعه کړې چې طالبانو په افغانستان کې د دوی په وینا جنسیتي اپارتاید ته مخه کړې او له ټولنې د ښځو د بشپړ حذفولو لپاره تر اوسه 40 رسمي او غیر رسمي حکمونه یې ورکړي دي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سخت دریځ کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ خبره ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د پریکړه ستایلې او ویلي دي هر څومره ژر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړېږي له امله ستونزې حل کېږي. ښاغلی مجاهد که څه هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې ده او که نه، خو ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اسلامي امارت د دوی په وینا غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه هر څه زر طی شي. په دې سره هیوادونه سره نږدې کېږي، د دوی په وینا باور رامنځته کېږي او ستونزې حل پیدا کوي. بله دا ده چې د افغانستان د خلکو هر حق ورکول کېږي. نو د دوی وینا دا چې غوښتنه کوي چې هر څه ژر دا چاره ترسره شي او د دوی په وینا اسلامي امارت ټول هغه تعهداتو ته چې هیوادونه یې ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین بولي ژمنتیا لري. دوی وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. د ویل چې د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید په ښکاره توګه د غړو هیوادونو مسؤلیت دی او دوی دغه صلاحیت لري. د پوینه دا یو حقیقت دی او د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي. دی وایي چې امینه محمد داسې کوم څه نه دي ویلي چې د سازمان د غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د سې شنبې په ورځ د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی و چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلی و نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او که نه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
ډېره مننه کورودان. حسیب تلاش و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنو په اړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کې مې څرګندونې کړې وې، هغې ته موږ په تایید هغې د څرګندونو په اړه د غبرګونونو جزئیات راسره شریک کړل. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شاب هم راسره دی. شاب صاحب، ډېر ستړی مې شي، مننه چې وخت مو راکړه. تاسو راپور واورېده د امینې محمد څرګندونې چې ویلي و نه هغه چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه باید بحثونه پیل شي. د امینی د خبرې په څه معنا دی؟ آیا واقعا نړیوال غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او پوس محل کې د دې امکان شته؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې ملګری ملتونه د دولتونو د یو مجموعه په توګه یا د دولتونو د یو داس چتر په توګه باندې چې هلته مشترک تصامیم نیول کیږي، د یو هیواد دولت په رسمیت په دغه ډول چې اوس په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي دا نه پیژني. او افغانستان کې هم کوم نوی شی نه جوړیږي یا نوې جغرافیه نه ده رامنځته شوې. افغانستان یو هیواد دی او له ملګرو ملتونو سره خپل غړیتوب لري. امینې محمد چې کومې خبرې کړې، زه فکر کوم دا د هیوادونو د کانوینس کولو یا د قناعت ورکولو لپاره دي. او په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له دریځه هم متاسفانه چې دوه ډوله خبرې راوځي. تاسو به په یاد دي چې انتونیو ګوتریش یوازې تیره اونۍ داسې څرګندونې وکړې چې هغه له افغانستان نه د یو بد تصویر وړاندې کوونکی وي، د سخت دریځ درلوده. او ورپسې بیا امینې محمد دومره نږدېوالی وښوده چې هیوادونه به قانع کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او باید په دې اړه بحثونه پیل شي. دا یو ډول پارادوکس دی د ملګرو ملتونو په دریځ کې. ولې په مجموع کې څه چې د افغانانو لپاره مهم دی، هغه دا دی چې افغانان باید له نړۍ سره د تعامل یوه لاره ولري، ځکه هغه مسایل چې په افغانستان کې پیښیدونکي دي، په ځانګړي ډول بشري ناورین چې ملګري ملتونه یې هم هر وخت یادوي، دا په ډېرېدو دی او دا پرته د تعامل یوې لارې نه دا ممکن نه دی چې حل شي.
شهاب صاحب، اوس مهال هم نړیوال په افغانستان کې حضور لري، ملګري ملتونه شته دی، څه فکر کوي؟ آیا د دې لپاره چې ملګري ملتونه وکولی شي په یو ډول طالبانو ته قناعت ورکړي، غواړي چې دا موضوع مخته کړي که نه، یا هدف دا ده چې دوی هغه خپل اوسېدل هلته پرېږدي؟
خبره دا ده چې د دوهې په غونډه کې به دغه شرایط چې نړیوالو د یوه مجموعې په توګه جوړ کړي دي او دا هیوادونو په انفرادي ډول هم مطرح کړي دي، دا به طالبانو ته پیشنهاد شي او د ملګرو ملتونو له ادرسه به له طالبانو وغوښتل شي چې د نړۍ دغه شرایط که تاسو ومنئ، هم نړۍ پاتې کیږي او هم د افغانستان د پرمختګ چانس پیدا کیږي. بیا به
خودی وړاندې شرایط ویلي و چې ټول شموله حکومت باید جوړ شي، ښځو ته باید د کار اجازه ورکړل شي، نجونې باید تعلیم ته پرېښودل شي، خو طالبانو دا هیڅ یو هم نه دی عملي کړی.
زه فکر کوم چې اوس د یوې چنه زنۍ لپاره وخت را رسېدلی او دا چنه زنۍ به په څو مسایلو کېږي. دا زما شخصي نظر دی. یوله خبره دا ده چې طالبان د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا لري او هغه څوکۍ د افغانستان حق بولي چې دوی ته باید ورکړل شي. دا به یوه مسله چې دوی د ترلاسه کولو هڅه کوي. په دې په مقابل کې چې دوی به د ملګرو ملتونو په دفاترو کې میرمنو ته د کار اجازه ورکوي په ځانګړو شرایطو سره، تر دې وروسته لتور نوملړ څخه یا لتور نوملړونو څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو بحث مطرح کیږي چې په هغې کې به د
فکر نه کوي دا به د دوهې د ناستې یو تکرار وي، لکه مخکې چې دوی دوه کاله وړاندې داسې یو ناسته درلودله او په هغه کې هم دغه مسایل مطرح کېدل، اوس به بیا دا مسایل وي؟
دا ځل ناسته یو څه لویه ده او غټ هیوادونه هم پکې داخل دي او د ملګرو ملتونو په کوربتوب باندې جوړیږي، نو ځکه به یې پریکړې هم په یو ډول الزامیت ولري. پخوا چې کومې ناستې شوې وې هغه یو ډول مشورتي ناستې وې او یوازې پکې خبرې ښکته پورته شوې وې، ولې هغه داسې ناسته چې دا ځل جوړیږي پخوا یې موږ بیلګه نه درلوده. او زه هیله لرم چې دا ناسته به افغانانو ته یو ښه پیغام او د یو مثبت مسیر باندې د تګ یو فرصت برابر کړي، ځکه هم پکې د نړۍ ټول استازي شته او هم بعد هم هلته طالبان شته او هم د افغانانو
شخص ته قدم راتوي چې وخت کم ده. کومې ژمنې که چېرته طالبان په دې غونډه کې وکړي، آیا په هغې به عمل وکړي که نه؟
بله چاره نشته، هر ژمنه چې د دوهې په دا ځل ناسته کې کېږي په هغې به عمل کېږي او دغه د افغانستان د بقا او راتلونکي پرمختګ یوازینی فرصت دی. که دا ونه شي، دا فرصت ضایع شي، ملګري ملتونه به هم ځي او نور نړیوال به هم افغانستان سره د تعامل لاره نه غوره کوي، نو بناً طالبانو ته هم یو غوره فرصت په لاس ورغلی چې خپل پیغام په مستقیم شکل ټولې نړۍ ته ورسوي او هغه څه چې نړۍ هم ورته وایي په مستقیم شکل واوري او بالاخره د افغانستان د دغه کاواکه حالت لپاره یو باثباته مسیر وټاکي. یو هیله ده چې افغانان دغه تجربه ډېره ژر وویني.
ډېره مننه. کورودان د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې او دغې څرګندونو ته د غبرګون په تړاو موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات څنګه د درېیم ورځې لپاره هم روان دي. د چارواکو په خبره دغه کمر د اپریل میاشتې په اتلسمه شپې مهال ونړیده چې زیاتره موټر یې لاندې کړي او تر شپږو ډېر کسان پکې وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په درېیمه ورځ هم د ژغورنې عملیات چې کوم دي دا دوام لري. هلته کې لویه مشینري راوړل شوې ده په کرینونو باندې او په لفټرو باندې لوی ډبرې راپورته کولی شي، او په هغې کې د چې کوم کسان ور لاندې شوي د هغوی لټون هم روان دی او ګاډي هم ترې راویستی شي. د خیبر ضلع د ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکو موږ ته ویلي دي چې تر اوسه یې د دغې ملبې نه یا د ډبرو نه لږ تر لږه پنځو کسانو مړي راویستلي دي، او دا ډرورانو چې تعلق یې د افغانستان سره لري، او دوی چې کېدای شي دلته نور ډیر زیات گاڑی او ډرایوران هم پکې موجود دي، ځکه چې دلته د غره یو لویه برخه په دې لارو باندې را پریوتلې ده چې کومې افغانستان ته تلې او هلته یې مالونه وړل، او په تورخم کې په دې سړک باندې دغه لارې یا گاڑی چې کوم دی ولاړ وو. هلته کې چې کوم د خیبر ضلع ځایي چې کوم فعالان دي یا د افغانستان نه چې کوم دغه متاثره شوي کورنۍ کسان راغلي، هغوی وخت په وخت باندې ګیلې کا چې دغه کارونه سست روان دي یا مشینري کمزورې ده. خو بیا هلته کې چې موږ د پاکستان چې کوم دلته کې امدادي ادارې دي او هغوی سره خبرې کړو، نو دوی چې موږ سره مشینري پوره ده، خدا په یو خپل میکانیزم باندې دا کسان مونږ راوباسو چې دا غوی جسدونو ته زیان و نه رسی. نو یو طرف ته ګیلې دي، خو بیا بل طرف ته د پاکستان چې کومې امدادي ادارې دي، نو دوی یې چې مونږ هیله من یو چې دا خلک به راوباسو، خو په دې عملیاتو باندې به لږ وخت لګي.
فرهاد شینواری د مشال رادیو خبریالو چې په تورخم کې د کمر د نړیدو د پیښې جزئیات موږ سره شریک کړه. بیرته به افغانستان ته راستانه شو. د اختر په درشل کې ځینې کورنۍ شکایت کوي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې نه پوهیږي چې د شپې لپاره ډوډۍ له کومه کړي. یوه لدی شبانه ده چې د بېوزلۍ له کبله تیر کال کابل ته کډه شوه، خو هغه وایي اوس په کرای کور کې ژوند کوي او د کاروبار لپاره هم څوک نه لري. جزئیات به بدې راپور کې وګورو.
اختر را ورسیده خو شبانه اوخ کی توی وی ځکه د خپل ماشومان لپاره د اختر د کالیو اخیستو توان نه لري. وای چې خوندې معتادی او دا پخپلا په نانوایی کې ډوډۍ پخوي. شبانه زیاتوي چې د خپل ماشومان لپاره د شپې او ورځې ډوډۍ په سختۍ پیدا کوي. د بی وزلی لعمل شبانه یو کال وړاندې له پروان ولایت څخه کابل ته کډه کړې. هغه اوس دلته په کرایي کور کې ژوند کوي.
له هغه ورځې چې کابل ته راغلی یم یوه کیلو غوښه مې نه ده اخیستې چې پخې کړم او وی خورم. خدای دې ګاونډي روغ ولري. هر شپه ورځ ما او ماشومانو ته مې ډوډۍ رالیږي. پیسې له کومه شوې چې چمتووالی ونیسم؟ که پیسې وای ځان ته مې هم اخیستلو او ماشومانو ته هم.
د اختر بازارونه هم سخت کال ساړه دي. دکانداران وایي چې د تیرو کلونو نیمایي خرڅلاو هم نه لري.
د جمهوریت
په وخت کې خو کله چې لس ورځې اختر ته پاتې کېدی د ورځې مو له 500 تر 2000 خرڅلاو درلود. اوس څو ورځې اختر ته پاتې دي. د ورځې دخل مو 100 یا 150 ته نه رسیږي.
بېوزلي او بیکاري د اکثرو خلکو د پیرلو توان کم کړی دی.
خلک چې راځي ټول اندېښمن او اقتصاد یې ضعیف دی. د بیې پوښتنه کوي، ګوري چې بیې لوړې دي او د پیرلو توان نه لري بیرته ځي.
وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د اکثرو نړیوالو بنسټونو د فعالیت بندېدو، د ښځو پر کار بندیز او پر طالبانو باندې نړیوالو بندیزونو د خلکو ژوند سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان کابو نیمایي اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
کابل کې د خلکو وضعیت مو ولیده چې ویلي د اختر ته هیڅ آمادګي نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته ځي. بلاول بوټو زرداری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 10 په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته وویل چې دا غونډه به د می پر 4 او 5 د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشري کوي.
The foreign minister is attending the
SCS. د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کوي. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمې او د بهرنیو تګلارې لومړیتوبونه ته ورکوي.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هند رابانی کار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او غړون کړی و. شانګهای همکاري سازمان په 2001 کال کې جوړ شو چې 8 غړي هیوادونه لري. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2011 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
صفی الله ستانکزی و چې هند ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات موږ سره شریک کړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بیا به هم صفی الله ستانکزی ته ورشو.
د لوبو مینوالو سلامونه. دا هم څو لاند سپورتي خبرونه. د ریال مادرید، منچستر سیتی، اي سي ميلان او انټر ميلان لوبډلو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ د کوارټر فاینل یا یو څلورم وروستی پړاو نن سهار پای ته ورسید. منچستر سیتی له بایرن مونیخ سره یو یو مساوي شو، خو په لومړي پړاو کې د 3-0 بریا په برکت وتوانی چې په څلور یو مخکښي سره سیمي فاینل ته لار پیدا کړي. په بل لوبه کې د پرتګال بینفیکا او د ایټالیا انټر ميلان ټیمونو 3-3 مساوي شول، خو انټر ټیم ځکه چې په لومړي پړاو کې 2-0 لوبه ګټلې وه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دوه ورځې د مخه بیا ریال مادرید او اي سي ميلان هم د دې لیګ څلورو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړې وه. ریال مادرید او منچستر سیتی به د مې نهما او لسمه سره مخ کیږي. انټر میلان او سی میلان چې دواړه د ایتالیا د سری ای استازي دي، د مې په لسمه او شپاړسمه سره مخ کیږي. ورسته لوبه یا فاینل د جون په لسمه د ترکیې د استانبول په آتا ترک سټیډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ مینوالو ته همدا چې د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو ځلیدو یو وار بیا د ټولو پام ور اړولی دی. نوین الحق لومړی په آی پی ایل کې خپل لوبه بیګا وکړله. هغه چې د افغانستان چټک بالر دی، د لکنو جاینټس ټیم کې لوبیږي. په لومړۍ لوبه کې چې د پنځم په مخه مو شو، هغه که څه هم کومه وکټه وانهخسته، خو د لوبي په حساسو شیبو کې ډیر اقتصادي بالینګ وکړ. په دې معنا چې نوین په ټول ټال څلور اورونو کې یوازې 19 منډې ورکړي چې په اوسط ډول په هر اور کې له 15 هم کمیږي. د نوین دغه بالینګ او په ټوله کې د لکنو جاینټس کې لوبي بریا ور په برخه کړه او د رویال راجستان ټیم په ګوندو کړ. اخو په لوبه کې چې پنځم په مخه پلان شوی، کلکتا نایټ رایډرز چې افغان وکټ ساتونکې پایلیز لوبغاړی دی رحمان الله ګربز، هغه پکې لوبیږي. د ډیلی کپیټلز په وړاندې لوبه لري.
صفی الله ستانکزی و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په زرهاو ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخ شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې په دغه کال کې دغه شمیرې ورکړی دی او ویلي دی چې احتمالا په راتلونکو کلونو کې دا شمیرې نورې هم لوړې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت بیا دغه ارقام چې د روغتیا نړیوال سازمان ورکړی دی نه تاییدوي. تاسو کولی شئ د دغه رپورټ جزئیات ازادي ریډیو په پانه چې پته یا ازادي ریډیو ډاٹ کام د هلته ورشي ولتی ولولي او همدارنګه راپوري هم واوري. اوس هم ورزو روژا پژون کې دغه د پیغامونو ځنګړي لړۍ ورو
ژوند په روژه کې
نوم مې رپی الله دی او د اسد آباد په ښار کې چولې او لوبیا خرڅوم وروره. په روژه کې دلته دا کوم او په بوزه کې چې دی بیا هملته کور خواته چې دی یو دوکان دی هماغې کې دا پولې په کباړو مباړو باندې ورکوم. بعضې جاولې ماولې ویسم دغه د ماشومانو شی نه مینه وړم ما دوکان کې بیا بوزه کې هغه کار کوم او روژه کې چې دی چولې او لوبیا خرڅوم. په دواړو پښو باندې مزدور یم. ژوند خدا الله تعالی نعمت دې پیښ په انسان باندې د امتحان دنیا د روژانه کله خاو کله سخته کنه کله اسانه او کله ګرانه. نو الله تعالی دې راضی شي او مونږ د رضا کم دغه نسخه کړه. الله دې رحم وکړي. زما کار پروس کالې خو ځکه پروس کالې به ما یو 5 لیټر تاپکا چې دا به ما د لوبیا ډکه راوړله او 10 لیټره ایوه چه ده ایوه بمی ده چولو ده که راوڑل و چه ده هم ده که پتیلی راوڑم ده پتیلی چه ده ده که میوه نیمه زیگه و ده که دو زیگه ده که چوله دو کوم و ده چه ده ده ایوه نیمه راوڑم یارا ده پامیل غلی می چه ده رو رو ومی اولادونه دی دو منگه ایوله کنه هنه پرشو کنه الله تعالی رسوون که ده خب ده گزران سخت ده چه بوشی سکال روژه الحمدلله آسان روژه ده اتر وسه پور بارانونه او رحمتونه ورېدل او دین آباد به ان شاء الله اسانه الله تعالی مالک دین یاره جنگ جګړه خو به مې نه کړې اوس غپ لګو بازار دینو یارانو دوستانو صدا څنګه ملګری چې کوم یو دی رېړو والا یو شبل شو والا کاروبارین چې دی سره بس غپ شپ کوو